ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندی ماو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضح توګه اوریدل کېږي. د نننۍ نیم ساعته غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسیون ته رسیدلي او نور به هم ډېر زر ورسیږي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
پاسخ د څو مهمو خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پازدلوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا سره لیدل دي. د بدخشان د امیر اختیار چارواکي وایي په دې ولایت کې پتیرو دریو کلونو کې د زیژون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90 سلنه راکښته شوی او د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لشته لږه 28 کسان مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاوز د لوی درسیز جنرال قمر جاوید بجوا سره ولیدل. د پاکستان د پاوز د لوري په یوې لمی کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې ورځ په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د لمی له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وسول. د لیدنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک شي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زدهونه قیز راپور نه ورکول کېږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ یې له جګړې او معاصرې وروسته تېره شپه له افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامیې کې همدارز ویلي چې په دې سره یې په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمېر شپږ اویا ته لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. خو په سویل کې د 215 اتل قول اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته یې ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خبره کړې اعلامیې کې د زابل د سیوري ولسوالۍ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بدخشان د امیر اختیار چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیژون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90 سلنې راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر اختیار رئیس محمد نور خاوري لازدي راډیو سره په خبرو کې ویل
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500
دوی تر دې وړاندې په هر سلو زرو مېرمنو کې د زیژون پر مهال 6500 مړې کېدلې چې بیلابیل ناروغي او نور عوامل درلودل. خو اوس د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمېره له 6500 څخه 394 تر راکښته شوې ده. دا د زیژون پر مهال د میندو د مړینې په سطح کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکترانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامنۍ او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیژون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د امیر اختیار ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. حاجیان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږ کال افغانستان نه 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیر مسلمانانو سږ کال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانه ده. سمجه خلاصه د ریډیو ری د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لشته لږ 28 کسان مړ شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان ورک وي. دغه پیښه د جمعې پر ورځ د سختو بارانونو له کبله شوې او 14 کورونه لاندې کړي دي. نن شنبه په دې سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی ماڼوګان چې د جولای په 13مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته سوي وو خوشي سوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دي ویل سوي چې د خلک چیرې او څه وخت خوشي سوي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي، خو د ترکیه ماڼوګانو د خوشي کېدو په اړه جزئیات نه دي خپره سوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی او دا یې هم ویلي دي چې دی بیا له کیم سره کتلی سي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ترامپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو ازموینه او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر بل هر وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ترامپ نه دي ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرې بیا کتلی سي. هغه پرون خبریالانو ته ویل چې لیک د پنجشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د خبرونو پای.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وبوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د بایومتریک د دستګاو په شمول د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي دي.
په حساس موادو کې تېره ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ. نور ریزلټ شیټونه او د دې ترڅنګ د رای د
بشپړ ریپورت به تاسو په همدې اړه په دې خپرونه کې واورئ. دا به غواړی چې په ورزګان کې روغتیایي مسولین وایي د روان کال څخه تر دا مهاله 102 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، د سیمې او نړۍ ریپورټونه هم دراوړو. همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د زهرو کاروان پروګرام دروړو. دا د آزادې رادیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر ضرور ورسیږي. دا د کمیسون ویان مرزا محمد حق پرست شنبې په ورځ آزادې رادیو ته وویل چې د انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي، څو ورک نشي او یا هم په کې لاس وهنه ونه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې افغان سیم خبرونه ته ستړی مشي. لا تاسو نور جزئیات اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه ښه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل شي. دغه کمیسیون ویان میرزا مرسن نازادي ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومتریک او شاوخوا 12000 دستګاوې کمیسیون ته سپارل شوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوې ده.
په اساس موادو کې تېره ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ. نور ریزلټ شیټونه او د دې ترڅنګ د رای دهندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې څو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رای پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکونکو لیست، بایومتریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به د دغه موادو د انتقال پروسه د دفاع وزارت په همکاري پیل کړي. لومړی به ولایتونو، بیا ولسوالیو او له انتخاباتو څو ورځې وړاندې به د رای مرکزونو ته انتقال شي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا خواڅور لسورځی کیږي چې کمپاینونه ورته پیل سوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. دا کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 300 کاندیدانو له ډلې زلمی رسول د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګټه تیر سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مالوای د کمیسیون د پریکړې له مخې د هر تیرېدونکو کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو څاري وشمیر بنسټونه د حساسو موادو د نګدی بشپړېدو لپاره سي هرکلای کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل شي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
سوز کوښنه دا چې یو ځای داخلي او نورو امنیتي سکتور همکاري او همغږي هر ولایت مواد دي چې خوندو باید ټول پام کوي، حتی په ګزامونو کې باید کمرې کېښودل شي، امنیتي ترڅو هلته څوک غاست کېونه شي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او بیا په دې رقم ونه وایي چې ولایت موږ اساس مواد شوي.
ښاغلی راشد زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي، نو ځکه هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جی دي پام ورته کوي. بلې انسه
ډیر زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. له تاسو سره به په روانو خبرونو کې هم په تماس کې دوستانو و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ته د بایومټریک د دستګاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. په ورسګان کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې د تیرینکوټ د خار او شاوخوا سیمونه د جګړو له کبله لسګونه ملکیان چې مرګ ژوبل وروختي د دوی روغتونونو ته انتقال شوي دي. په اړه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي دغه 102 هغه ملکی کسان دي چې د روان دیار لسواتنیم کال له فایل څخه تر دا مهاله مرکزی ولایتي روغتون ته د مرکز ترینکوټ شاوخوا سیمو څخه وروړل شوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی ازادي راډیو ټول سیات کسان د سړک غاړې مین سړو مرمۍ مخامخ جګړې او داوان مرمۍ لکبل او جلسوي او یا هم ټفیان سوي دي. نموړی داونه ویل چې څومره کسان و جلسوي او څومره ټفیان دي، خو وايي زیاته برخه شذ او ماشومان دي.
نو شاید دا شمیره له دې څخه ډېره وي، او همدارنګ په ورسوالیو کې د ورسوالۍ لکه روغتونونه دي او نور صحي مراکز دي، چونکې د جنگ ساحه د اطرافو پورې تقریبا محدوده ده، نو شاید هلته دغه ارقام له دې څخه ډېر وي.
د ولایتي روغتون مسؤلین زیاتوي چې دا هغه کسان دي چې یوازې ولایتي روغتون ته راوړل شوي، خو وايي په ولسوالۍ او د لیرو پرتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې شاید تر دې څو برابر زیات وي، ځکه د دغه خبر چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ او دغه راز د کلي او لیرو پروتو سیمو ترمنځ ټولې لارې له تیرو درې کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ملکي کسانو له ډلې یو هم عزت الله دی چې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي. عزت الله چې 12 تنه کورنۍ لري اوس په ترینکوټ ښار کې خلکو ته د فقر لاس غځوي.
زما نوم عزت الله دی. موږ خو کله مو عملیات ته په مدیکو کې وسو، کورونه مو په مدیکو کې وش عملیات مختب لاړه مشکله مې کو ته وره لپاره ځای کې ماینونه و سو کروندو کلی کورو کې، یعنی د خون په تاکو کې لا ماینونه هغه وخت کې موږ داسې دیو مې نه سره زما خامخ سنچ پک شو ختم نه دغه سم خپل شاد لاس ور کړی، د لاس مند لاس ور کړی. هر چان ول نه لري چې څوک فکر وکړي چې څوک هغه مایه به د کورنۍ سرپرست هغه کورنۍ بنبره چې تشتانه لري هغه تمشتوه.
په ورسګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر د څار ډله به خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د فخوا په پرتله ملکی تلفات زیات شوي. د دغه ادارې مشر عبدالاحد بایی د یادو ملکی تلفاتو زیات افړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. نوموړی وایي د تخنیکي ستونزو له کبله خپلو راټول سوو معلوماتو ته لاسرسی نه لري، خو وایي دغه فیصدي د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوي.
د ملکی تلفات شمیر د پخوا په اندازه باندې زیات شوی، ولیکن مو طالبان چې ګوري اکثر په وطن کې دي،
یعنی
ملکی خلکو په کورو څخه استفاده کوي. دا یو چې البته سره خلاص یو طالب ورغلی په بېګناه اسخاصو یا بېګناه ته ملکی ته انسانانو په ټول به ننوتلی دوی به پیر پر کړي. داسې واقع هم شته، ولیکن داسې واقع هم شته چې په هغه واقع کې یو طالب هم نه دي، ملک ټول ښه دي او ماشومان دي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا د یادو ملکی تلفاتو پړه هم پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نوموړی وایي وسلوال طالبان تل ملکی خلک د ځانون د خوندیتوب په موخه د سفر په توګه کاروي او د هغې له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا خبرې رد کړي چې ګڼې دي چې ملکی خلک د سفر په توګه کاروي. نوموړي د یادو ملکي تلفاتو پړه پر افغان او بهرني ځواکونو روغورځول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم څه موده مخکې په خپل یو راپور کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکړی و. دوی په یاد راپور کې ویلي و چې یوازې په تېره جولای میاشت کې 1500 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتېده. یونما په خپل دغه راپور کې هم زیاته پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځولې وه، خو وسلوالو طالبانو بیا د یونما دغه راپور رد کړی و.
دوستانو د اروزګان څخه مو رپورټ واوریده او دغلته د روغتیایي چارواکو څرګندونې مو واوریدی چې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه درلودې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی د پاکستان لوري د واګي سوداګریز بندر بندیدل د کابل او دهلی ترمنځ د سوداګریز چارې زیاتې زیانمنې کړي. د دې خونی مرستیال خان جان علي کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني شکل له دې لارې په سلهاوو کانټینر مواد د افغانستان او هندوستان ترمنځ تبادله کیږي.
موږ د واګي د بندر د لارې نه په زرونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا زمونږ لپاره یو ډېر نږدې لار وه، خو دا واقعا زمونږ لپاره بیا یو ډېر زیات مشکل پیدا شو. زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا د واګي بندر له لارې هندوستان ته افغاني محصولات په اسانه او لنډ وخت کې انتقالیږي. پاکستان د کشمیر له ستونزو وروسته د افغان او هندي سوداګرو پر مخ د واګي بندر وتړه. نام نیو په افغانستان کې د پانګوالو فعالیتونه لستر خند سره مخ کړي. د افغانستان د قانون او صنایع خونې رئیس شیرباز کمینزاده د دې مطلب په ویلو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې پانګوال خوندي نه دي. د یوې ټول اندېښمن دي که د یو پانګوال پانګه او اولادونه خوندي نه وي، پرته له شکه چې هغه په افغانستان کې پانګې ته زړه نه ښه کوي. د ښاغلي کمینزاده په خبره که د نامنیو د کابو کولو لپاره کار وشي او یا هم سولې خبرې پایلې ورکړي، په پوره باور سره ویلی شو چې په افغانستان کې به د صنعت کارونه په چټکۍ سره وده وکړي.
د سپینې ماڼۍ له لورې د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې کمیدا د کانګرس غړي اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د مرستو کمیدا به په نړۍ کې د امریکا نفوذ کم کړي. اسمت څاروان په استډیو کې د څاروان صاحب لته ناورو.
مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه سره یو کړي دي چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو په برخه کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو یعنی جمهوری پال او دیموکرات جک پوډو غړیو پرون جمعه د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولیږه او په دې مسئله ژور اندېښنه ښکاره کړه. دوی دا لیک وروسته له دې واسطه چې د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې یا یو ایس ایډ ته لارښوونه وکړه چې د خپلې بودیجې شاوخوا 4 میلیارد ډالر تر هغو کنګل کړي چې د تیر کال د نه لګول شویو پیسو په اړه څیړنه شوې نه وي. منتقدان وایي چې د پیسو د کنګل کېدو مطلب دا کېدای شي چې په بهرنیو مرستو کې کموالی راوړل کیږي. په دې لیک کې د کانګرس غړیو لیکلي دا پیسې چې د دواړو ګوندونو له اوږدو بحثونو وروسته کانګرس تصویب کړي او د ولسمشر له لورې توشي شوي دي. په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه او د امریکایانو د امنیت د خوندیتابه لپاره ضروري دي.
افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکا ډېرې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. د دې پیسو کنګل کېدل به افغانستان ته هم زیان واړي.
په دې راپورونو کې چې ما وکتل د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو یعنی د ازبکستان او پاکستان یادونه شوې ده. د پاکستان په برخه کې ویل شوي دي چې د پاکستان د فضایي طرحه به اغېزمن شي او د ازبکستان د تعلیمي پروګرام پروژه اغېزمنه کیږي. امریکا له دغو هیوادونو سره د تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې ډېرې مرستې کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د سپینې ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې د کمیدا په اړه یې د کانګرس اندېښنې راسره شریکې کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نورستان کې اوس هم نجاران په لرګیو کې د سلګونو کلونو پخوانۍ میناتوري کاروي او ټوله ورځ په دروازو او میزونو، چوکۍ او نورو شیانو په خپلو لاسونو ګلونه کاږي. روحلان وري دغه هلته تللی دی او د نجارانو لادغه هنر نه مخبري.
په نورستان کې نجاران اوس هم په خپلو لاسونو په لرګیو کې میناتوري کوي او ډول ډول ښکلي ګلان او نور نقشونه پکې کاږي چې ښکلای زړونه ځان ته جلبوي. یاد نجاران وایي دغه کسب ورته له سلګونو کالو په میراث پاتې دی او دوی هم په دې خوښ دي چې د خپلو نیکونو کسب ژوندي ساتلو تر څنګ په خپل وطن کې خپلو اولادونو ته حلاله روزي ګټي. دلته 25 کلن عنایت الله د افغانستان د لوګو په جوړولو بوخت دی. وایي
زه فعلا دلته پارون کې نجاري کار کوم. انواری شو د میزونه شو مونږ خپل نورستاني کم ګل کاری شو دی هغه دلته مونږ استعمالو. زمونږ دا کم دغه رسمونه کندن کاری شو کم دته زرګونه تاریخ لري زمونږ. زمونږ کار چې دی دا صرف یو چولې سره کار کوي. دلته د نور د ګلکاری چې د ماشینونو سره کوي. زمونږ چې د صرف یو لاس سره کوي. یو لاس دی یو چولې دی.
و شپېته کلن شرف الدین چې ټول عمر یې په لرګیو کې د کندنکاری په وسیله د ګلونو او ښکلو نقشونو په جوړولو تیر کړی اوس هم د خپلو نیکونو کسب ته د دوام ورکولو دپاره مټې رابډ وهلي. وایي
کندنکاری کار چې کمی و دی دا زمونږ پوخانه پوخانه کفر زمانه نه تر اوسه پورې دا زمونږ کار دی او انشاءالله اوسه پورې دا زمونږ نیکونو کار مونږ پرې خوځې نه دی او دې کار باندې مونږ شکر خپل غریبی مونږ خکېږي.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله چاچی په پارون کې د نجاری فابریکه جوړه کړې ده. وای لسو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو ترڅنګ خپل هم ورسخه شوې ده.
تما سره دولس کسان کاریګر کندنکاران او نجاران کار کوي. موږ سره دولت او همکاري کړې ده. موږ دلته ځای برابر کړی دی. دا کار زمینه برابر کړی او موږ سره همکار ده دولت او دا کار موږ مخته وړو. دا وړاندیز دا دی موږ سره دا صنعت زمونږ نور هیواد ته لاړ شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل ولایت کې د پخوانی ولاسي صنایعو د ژوندي ساتلو او هغوی ته د ودې ورکولو دپاره زیاتې هڅې کوي.
د دې فن یو ماهر کس ته زمینه د دې برابر کړه چې یو فابریکه جوړ کړي. زموږ ټول دولتي اداره د هغوی نه خریداري کوي. کوشش کوو چې دغه صنعت ته بیا رونق ور په برخه کړو او اراده مو دا ده چې انشاءالله یو ډېر لوی فابریکه به په دولتي مصارفو باندې دلته جوړ کړو چې دغه صنعت یوازې د افغانستان د دفترونو او د دغه زینت نه شي بلکې جهاني مارکیټ پیدا کړو.
درې اونۍ وړاندې د نورستان مرکز پارون ته یو شمیر وزیران تللي وو چې په کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی هم شامل وو. ښاغلي کریمی نورستانیانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کولو په لټه کې دي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو. دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکړو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي تر څو د نورستان ښایسته صنعت د افغانستان نور سیمې ته ورسو او د نورستان ښایسته تولیدات نه یوازې په افغانستان پورې محدود کړو بلکې منطقې ته ورسو.
نورستان کې پخوال لرګیو کاسې کونډې قاشوقې او نور زیت لوخي جوړېدل او خلکو به ترې نورو سیمو ته هم وړل. خو له کومې ورځې چې اسټیلي پلاستیکي او ښیښهیي لوښي بازار ته راوتلي د لرګیو څخه جوړ لوښي څوک نه خوښوي. نورستان کې اوس مهال یوازې له لرګیو دروازې چوکۍ میزونه او نور ښکلي شیان جوړېدل رواج لري او په دغو شیانو کې د نورستان کندنکاري ډیره مشهوره ده. که حکومت ورته مارکیټ پیدا کړي نو دغه صنعت به لا زیاته وده وکړي او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د روزګار پیدا کېدو زمینه هم برابره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاریږي، زړې ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی. خو دا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسیولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی، هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالېږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري، وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي، د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤل رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د لمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
یارنو ځوانه زه ورته ډیر خوشبینه بیم، ډیر به ورته خوشحاله یم. ته یقین په خدای وکړه چې اختر کې وربند سي او مسلمانان ورونه د افغانان یو بل ته وروره ورسي، کورو ته هغه خلک وروره دلته راسي، دا غي خلاړ سي. نو دا ماته ډیر د افتخار او د خوشحالۍ ځای ده. ته یقین په خدای وکړه که زه پرشتینه باندې یا لورادونه واورم یا میډیا کې واورم، یعنی ماته به د خوشحالۍ دومره احساس راسي چې شاید زه په ژړا سم.
نو بس دا خو به ډېر ښکلی کار وشي چې په تېر کال کې اوربند شو ټول افغانان خوشحاله وو، ټول سره میلا شوي. زه خپله به ورسره میلا شوم، ټول طالبان سره میلا شوم، په ښه په لینډ کې ورسره تللي وو، په قطار کې ورسره تللي وو. ډېره ښایسته موضوع وه. نو سږ کال چې داسې وشو ټول افغانان به انشاءالله چې خوشحاله ډېر زیات ورته خوشبینه یو.
ډېر زیات فخر کوو چې په افغانستان کې امن راشي او خوشحالي راشي او په اختر کې دا خفګانونه رانه شي. دا ډیر غټه اندېښنه له موږ سره. موږ زه اوس سفر نه راغلی یم خو موږ سره هلته اندېښنه ده چې خدای دې موږ اختر به څنګه تېرېږي.
زموږ اختر بیا په غم په وینو باندې ککړ نشي. ډېرې خطرې دي، ډېرې دغه دي. زه دومره خفه یم چې زموږ اخترونه هر وخت په غم تیریږي، خو خدای دې دا وړ بیا په غم نه تیری. لکه دې نه مخکې خو مونږ ډېر خوشحاله شو، اوربندې اوسي.